אמריקה רג רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי
درنو و محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د دوشنبه ورځ ده او د 1395 هجری شمسی کال د جوزا لسمه نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د مئی د 13 نیټې سره برابر ده دا وخت دلته په واشنگتن کې د مخستان 9 بجې دی او په افغانستان کې د سهار 6 بجې دی د مهمو خبرونو غټ ټکی
د افغانستان د دفاع وزارت تایید کړی ده چې د پاکستان پوز د ډیورنډ د کرخه پوګدو کې پوزي تاسو سات جوړوي په یمن کې په شخړو کې اته سلويختنه وجل شوې دي او په سوریه کې د حکومت مخالفه ویټلې مشر ویلې دي چې د سولې خبرو د پاره مشرینه استعفا کوي
د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهرنۍ پښتو خبرونه شروع کیږي په دې خبرونه کې به تاسو واورئ چې خبری رپورټونه واجی د پاکستان پوز د کونړ د ولایت د سرکانو ولسوالۍ په سرحدي برخو کې د افغانستان په خاوره کې نوې نظامی پوستې تاسیس کړې دي که څه هم چې پرون په امریکا کې عمومي رخصتي وه د امریکایانو ټولو توجه او پام د جمهوري ریاست د انتخاباتو د مبارزې په لور وه چې بالاخره به څه کیږي په لویدیځه افریقا کې د روغتیا د نړیوال سازمان د دفتر عمومي رئیس وایي که د ایبولا ساري ناروغي بیا پیل شي نو دغه سازمان یې دا واري پر ضد د مبارزې لپاره چمتووالی لري پرون په امریکا کې د میموریل ډے یا په خارجي جنګونو کې توجه شو امریکایي عسکرو د یاد ورځ ولمانځل شوه او د افغانستان د حکومت د ملي امنیت مشاور حنیف اتمر د بیلاروس یا سپین روسیې د دولتي چارواکو سره کتلي دي لومړی به نظرانه یوسفزی تاسو ته خبرونه در واورئ
السلام علیکم د افغانستان دفاع وزارت تایید کړی چې د پاکستان پوز د ډیورنډ د کرخې په اوږدو کې پوځي تاسیسات جوړ کړي دي خو ویلي دي چې دوی په دې کار کوي چې پاکستانی ځواکونه په دې قانع کړي چې د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې پوځي تاسیسات جوړېدل بند کړي جنرال دولت وزیري د امریکا غږ ته ویل د خبرو له وجې د پاکستان پوز خپل پوځي تاسیسات افغان حکومت ته په سوله ییزه توګه وسپارل بلې خوا زموږ خبریال ذبیح الله غازی په خپل رپورټ کې ویلي دي چې د کونړ په ولایت کې هم د پاکستان پوسټ په دوه ولسوالیو کې پوځي تاسیسات جوړ کړی دي طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د وجل شوی ټکسي ډرایور کورنۍ په پاکستان کې د ناصرګند امریکایي چارواکو په خلاف حقوقي دعوا ثبت کړې ده دغه موټروان محمد اعظم نومیده چې د مې په 28 نیټه د امریکا د بی پیلټ الوتکې په بمباری کې د مولا منصور سره یو ځای د پاکستان د بلوچستان د نوشکي په سیمه کې وجل شو د محمد اعظم رور په خپل شکایت کې لیکلي زما رور د هیڅ یوې ترګري ډلې سره اړیکې نه لرلې هغه د تفتان په سرحدي سیمه کې ډرایوري کوله هغه سلور اولادونه لرل په شکایت کې د اعظم د کورنۍ سره د عدالت او د هغه امریکایي چارواکي په ضد د اقدام غوښتنه شوې چې د دغه برید مسؤلیت لري د امریکا د دفاع وزارت ویلي دي چې د برید امر په خپله ولسمشر باراک اوباما کړی و له بلې خوا د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند ویلي دي چې د هغه کس د ډي ان ا ازموینې نه ثابته شوې ده چې د ډرون په برید کې وجل شوی و چې هغه مولا منصور و په یمن کې د حکومتي ځواکونو او د حوثي یاغیانو ترمنځ جګړه په دویمه ورځ هم روانه ده او تر اوسه پورې پکې کم تر کمه 8 وجل شوي دي حوثي یاغیان چې ایران یې ملاتړ کوي د مریب او شباب په سیمې برید وکړو چې حکومت پلوه یاغیانو په شاوتم بول د یمن د پوځ یو مشر وایي چې هغوی به د هغې پورې وجنګېږي چې تر څو یې د حوثي یاغیانو نه دغه ټوله سیمه بیرته نه وي نیولې په یمن کې د دواړو مخالفو خواوو ترمنځ د څو میاشتو راهیسې د اورمن موافقه شوي ده او د ځینو سیمو نه علاوه په زیاتره سیمو کې اوربند ټینګ دی د اوربند دغه موافقه د ملګرو ملتونو په منځګړتوب په کویت کې شوې ده په سوریه کې د حکومت مخالف ډلې مشر چې د ملګرو ملتونو د سولې د خبرو په بهیر کې د خپلې ډلې مشري کوله پرون د یکشنبه په ورځ استعفا وکړه محمد الوش په جنیف کې د سوریه په مسلې د خبرو د ناکامېدو په سبب استعفا کړې ده په سوریه کې په هغه سیمو چې د بشار اسد مخالفینو نیولې دي بمباري ادامه لري محمد الوش چې د جیش الاسلام نومې ډلې مشري کوي او د حکومت مخالف دی وویل چې د خبرو اترو درې پړاوونه ناکامه شول او وجه یې د حکومت زد او په پرله پسې توګه هوایی بمباری دي هغه دغه اعلان په ټویټر کړی هغه په دې برسېره په نړیوالو په نړیواله ټولنه هم تور لګولې چې د بشر اسد په حکومت فشار نه چوي چې د سوریه د خلکو کړهونه او زوریدل ختم شي. د امریکای د جنوبی ایالت ټکساس په مرکز هیوستن او شاوخوا سیمو کې د سختو بارانونو وروسته سیلابونه راغلي دي. د امریکا غږ خبريال مايكل برون رپورت را لېږلې چې سید سليمان شاید استد راوروي.
که څه هم چې په دې سختو سیلابونو کې تر اوسه پورې یوازې د څلور کسانو د مرګ اطلاع ورکړل شوې ده، خو په داسې حال کې چې د سیلابي اوبو سطح اوس مخ په لوړېدو ده، ایالتي چارواکو د یکشنبې په ورځ د ټکساس د ایالت په څو ښارګوټو کې خلکو ته خبرتیا ورکړه چې له خپلو کورونو نه خوندي سیمو ته د وتلو لپاره باید ځانونه چمتو کړي. یوه مصیبت ځپلی کس امریکا غږ ته وویل:
I've been here 20 years and I've never been under a flood yet. This is the worst I've seen it.
ما دلته پورا شل کلونه تیر کړی دي، خو دومره بد سیلابونه مې هیڅ کله نه ولیدلی. دا تر ټولو بدتر دی. پرون په ټوله امریکا کې د میموریل ډے یا په خارج کې د جنگونو په دوران کې د وژل شو امریکایي عسکرو د یاد د لمانځلو د ورځې رخصتي وه، او د موسم د پیژندلو ملي ادارې خبرداری ورکړی چې نور بارانونه به ودیږي او شاید چې سیلابونه راوځي. لبلی خوا د بونی په نوم یو سمندري توپان د یکشنبې په ورځ د امریکا د جنوبی کارولاینا د ایالت ساحلي سیمو ته د رسیدو په حال کې وو، او چارواکي وایي امکان لري چې د متحده ایالاتو جنوبی ختیځ ایالتونه وځبي.
خبرونه ته ادامه ورکو. په اسرائیل کې رپورټونه وایي چې پولیسو د دغه هیواد صدر اعظم نتنیاهو د میرمن په خلاف د حکومتي پیسو نه د شخصي استفادې په وجه په هغه جنایي تورونه لګولې دي. د نتنیاهو میرمن سارا نتنیاهو دغه رپورټونه رد کړي دي. د اسرائیلو پولیسو تیر کال هم د هغې نه د حکومتي بودیجې په حق له تحقیقات کړو، په هغې تور لګېدل او چې د حکومتي بودیجې نه د خپل پلار د علاج په لړ کې پیسې مصرف کړي دي. او د ایران حکومت ټولنیزو رسنیو ته د یو کال وخت ورکړی دی چې د ایرانیانو ډیټا یا معلومات ته ایران ته انتقال کړي. د ایران د سایبر سپیس وزارت پرون د یکشنبې په ورځ امر وکړ چې د یو کال په موده کې د ایرانیانو ډیټا چې د هغوی سره ده د ایران حکومت ته وروسپاري چې هغوی خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. دغه نوی امر به په ټلیګرام عملي کیږي. په ایران کې دا وخت شاوخوا 1 میلیون خلک ټلیګرام کاروي. په ایران کې په فیسبوک او ټویټر باندې د مخکې نه بندیز دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا وخت واشنگتن کې د مخستان 9:08 دی. د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست په انتخاباتي مبارزه په لړ کې پیچلي او مغلق معاملې کیږي. د امریکا خبريال مايكل بومن په دې باره کې دا رپورت را لېږلې ده.
حتی په داسې حال کې چې په دې هفته کې په جنگ کې د وژل شوو کسانو د یادونې د ورځې په مناسبت په ټول هیواد کې رخصتي ده، زیات پام د جمهوري ریاست انتخاباتي مبارزې ته اوښتی دی چې تقریبا ورځانۍ پیچلتیا عنعنوي هوښیارتیا ګډوډه کړې ده چې په غیر معمول ډول د مقدماتي انتخاباتي مبارزې فصل تاوتریخوالي سره ختمیږي. جمهوری غختون کې لس دولس کاندیدان د جنوري په میاشت کې چې یو ډانلډ ترامپ په میدان کې ولاړو چې غوره کاندید پکې نو معلوم، په داسې حال کې چې هیلری کلینټن په 2 سالو دیموکراتانو کې مخکخه وه. ترامپ تیر هفته په رسمي توګه جمهوری غختون کې کاندید شو. ډانلډ ترامپ زیاتوي:
We've won the nomination big by numbers that you can't believe. But you got to go out and vote in 2 weeks.
مونږ په ګڼ شمیر سره داسې کاندید کېدل او وګټل چې تاسو باور نشئ کولای. په داسې حال کې چې میرمن کلینټن سخته انتخاباتي مبارزه کوي چې د ماتې خوړلو مخه ونیسي. هیلری کلینټن زیاتوي: سان فرانسیسکو له تاسو مننه. موضوعات بدتر شلو چې عمومي مفتش تیر هفته رپورټ ورکړ کلینټن د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر په حیث ایمیلونه استعمال کړي وو چې د اداري پالیسیونه پکې تخلف شوی چې د میرمن کلینټن دفاعي حالت ته راوسته. میرمن کلینټن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
The use of personal email was a practice by other secretaries of state. And the rules were not
د بهرنیو چارو نور وزیرانو شخصي ایمیلونه استعمال کړی دي، او تر هغه وخته پورې چې ما وزارت پرې خود مقررات واضح نه وو، او لکه څنګه چې ما څو ځلې دا خبره کړې ده او که زه بیا دا کار وکړم نو دا به مې په بل ډول کړی وي. Donald Trump why?
But I watched Hillary Clinton, as I say, crooked Hillary. She is crooked. But she lies. Hillary is a disaster.
Ma Hillary Clinton sarale da. Lekat singa che zawai ma manafiqa Hillary Clinton. Da manafiqa da. Da drog wai. Aw dir drog wai. دا د افغان خبره ده خلکو هیلری یو ټکه ده دا بد قضاوت لري په عین وخت کې ترامپ د میرمن کلنټن د سیال برنی سندر سره د مناظرې پیشنهاد قبول کړ او وروسته به رد کړ سندر انوای
What I hope will happen is that in fact I will run against them as the Democratic nominee for president of the United States and if I do
په حقیقت کې ما هله کوله چې څه به وشي هماغه سی وشول او زه به د ډیموکرات کاندید په هیڅ د ترامپ په خلاف ودرېږم او که زه دا کار وکم نو موږ به ماتې ورکړو او سخته ماتې به ورکړو سندر او کلینټن په یوه مفکوره موافق دي او هغه ترامپ ته ماتې ورکول دي میرمن کلینټن ان بیا وای
د سټیټس کود نات بی هایر There is absolutely no way that we can let Donald Trump get anywhere near the White House.
خطرونه ازات دي نشي په مطلق توګه داسې طریقه نشته چې د هغه مخ هم ترامپ ته اجازه ورکړي شو چې سپین مانی ته ورنږدې شي مګر کلینټن او سندر لا تر اوسه د یو بل سره جنجال کوي او دیموکرات ګوند دی وی خوا تر شا ولال نه دی په عین حال کې ځینې نښې نښانې شته دی چې جمهوري غوښتونکي د احتمالي کاندید تر شا ولاړ دي او د عامه افکارو سروې ښیي چې ترامپ او کلینټن سره نږدې دي یا ترامپ له کلینټن نه یو څه مخکې دی ترامپ زیاتوي
And I'm leading in the polls. We're leading in almost every poll now. Do you believe this? It's so great.
زه د عامه افکارو په سروې کې مخکیم منګ اوس تقریبا د عامه افکارو په هر سروې کې مخکې وو آیا تاسو په دې باور کوئ دا ډېر غټ کار دی د بلې شنبه په ورځ د مقدماتي انتخاباتو فصل په کالیفورنیا کې پای ته رسیدي او یو شمېر نور خپل اواز پورته کولای شي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د خبرونه تاسو د امریکا غږ واشنگتن نوري په لویدیزی افریقا کې د روغتیا د نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او د دفتر مشري ویلي دي چې دوی اوس د افریقا په بلعزم کې د زیکا د ناروغي په مقابل کې د مبارزې لپاره چمتواله لري او پراتون کې د ایبولا خطرناک ناروغي بیا خبره شي نو د داواله مجهز لابراتوارونه او د صحي خدماتو موثر نظام لري هغه دا خبره په جنیو کې د امریکا غږ د خبريالي لسرشان سره په مرکه کې کړی دا په موکړی ریپورت دا
میرمن ماتشي دیسو موتی په 2015 کال کې کله چې په لویدیځي افریقا کې د ایبولا خطرناک مرض په اوج کې وو هلته د نړۍ د صحي ټولنې په دغه محلي دفتر کې د مشر په توګه وټاکل شو هغه وایي اوس دا په دې ډیره ښه پوهیږي چې څه ته ضرورت دی چې دغه خطرناک مرض د خپرېدو مخه بند شي هغه د امریکا غږ سره په خپل مرکه کې ویلي لایبیریا سیرالیون او ګینی اوس د توان او قابلیت لري چې دغه مرض مقابله په ښه طریقه وکړي هغه وایي
They've been able, when they get an unexpected case in these last few months, to been able to respond.
اوی پته رسو میاشتو کې د قابلیت پیدا کړی دی چې دغه مرض د وی غیر منتظره پیخي مقابله وکړي. او هغوی په نسبی ډول مخکې لدی نه چې دغه مرض خپور شي د هغې نښې نښانې پیدا کولی شي. مګر د دې سره سره هغې دا هم په ډیر صراحت ویلي چې دغه مرض سره د مقابلې لپاره باید هر وخت او په دوامدار ډول دغه شان مقابله وشي هغه وایي چې دا هغه څه دي چې نړیواله ټولنه باید په دې کې ډېره مرسته وکړي میرمن موتی وایي چې هغه مالی مرسته او تجارب چې د لویدیځ افریقا سره د ایبولا د مرض د مقابلې لپاره شوی و هغه باید همداسې دوام پیدا کاندي لبل خو د نړۍ د صحی ټولنې شورا په خپلې کلنۍ غونډه کې د عاجلو صحی خدماتو په سیستم کې د اصلاحاتو دراوستلو خبره تایید کړې ده
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو
په متحده ایالاتو کې هر کال میموریل ډے یا په خارجي جنگونو کې د وژل شو امریکایي عسکرو د یاد د لمانځلو ورځ د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي او په ټول امریکا کې رخصتي. په موکړې په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال ارش عربسادی رپورټ ته چې زه سلسله مان شایته ستاسو دراوړم. په متحده ایالاتو کې هر کال د میموریل ډے یا په خارجي جنگونو کې د وژل شو امریکایي عسکرو د یاد د لمانځلو ورځ د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي او په ټوله امریکا کې عمومي رخصتي. په همدې ورځ د آرلنګټن په ملي هدیره کې د وژل شو عسکرو په قبرونو باندې د امریکا ملي جنډه هم ایښول کیږي. پام وکړئ په واشنگټن کې د امریکا د خبریال آرش عرباسیدی رپورټ ته چې زه سلیمان شاه تاسو دراورم د دې یادګاری ورځې په مناسبت د امریکا پوز د آرلنګټن په ملي هدیره کې په خارجي جنگونو کې د وژل شو عسکرو او صاحب منصبانو په قبرونو باندې ملي جنډې ږدي. په هر قبر باندې د وژل شوي امریکایي عسکر نوم، د هغه د وژل کېدو ځای او نیټه ښکل شوی. د آرلنګټن نېشنل سیمیټري یا د آرلنګټن په ملي هدیره کې تقریبا 2,30,000 قبرونه موجود دي او معمولا د 1948 میلادي یا 1320 لمریز کال راهیسې د امریکا د پوځ د زاړه ګارد د قطعي عسکر د هر عسکر یا عسکري د قبر په شناخت باندې د پوځي تشریفاتو په لړ کې ملي جنډه ږدي. د دغه قطعي وی خورزابتې مارسیول ریلی امریکا غږ ته وویل:
I guess it warms your heart to be able to do this for them and to honor them.
ګومان کوم چې د عسکرو په شناختو باندې د ملي جنډي خودل د هغوی سره زمونږ د مینې د زیاتې دو سبب کیږي. فکر کوم چې ټولی باید تجربه کړي.
مراسم د میموریل ډے د رساتای نه یو رزمخ کې سرته رسول کیږي. د زاړه ګارد د تشریفاتي قتی یو بل خورزابت شان هکشا خپل احساسات داسې څرګند کړل:
It's all about the soldiers from the past, specifically and especially
د دې تشریفاتي مراسمو د سرتر رسولنا زمونږ اصل مقصد امرام د هغو امریکایي عسکرو د خاطرې ژوندي کول دي چې په تیره زمانه کې په جنگونو کې وژل شوي وو. کله چې مونږ د هغوی د قبرونو په شناختو باندې ملي جنډه ږدو، د هغو قربانیو درناوی کوو چې د خپل هیواد د ګټو په خاطر یې په نورو ملکونو کې ورکړي دي. که څه هم چې ډېره سخته ګرمي وه، د تشریفاتي ګارد تقریبا زرو عسکرو او منصبینو د خپلو وژل شوو هممسلکانو په قبرونو باندې ملي جنډې ایښودلې او په همدې ورځ د آرلنګټن په ملي هدیره کې د نامعلومو عسکرو یا سپاهي ګمنام د یادګاري څلي د ګارد عسکر هم بدلېږي او نور عسکر یې ځای نیسي. په دې مراسمو کې د وژل شوو عسکرو او صاحب منصبانو د کورنۍ غړي او دوستان هم موجودی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر پرون د یک شنبه پورز د بیلاروس یا سپین روسي په جمهوریت کې د دولتي چارواکو سره د کرنې، سوداګرۍ، صنایع او اقتصادي چارو کې خبری کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت ویان تواب غورزنګ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا او د کرهڼې د ښه کولو او امنیتي مسایلو په باب خبرې شوي دي. پام وکړئ رپورټ ته.
غورزنګ صاحب، د افغانستان دولت احتمالاً په کومو برخو کې د بلاروس د پانګې جلبولو په هیله دی؟
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت صلاحکار ښاغلی مامن حنیف اتمر د خپل دې سفر په لړ کې دوه ملاقاتونه بلاروس جمهوریت کې درلودل. د هغه هیواد له امنیتي او اقتصادي چارواکو سره، د اقتصادي برخې له چارواکو سره وکتل. لیدنو کې په اقتصادي او ترانزیتي همکاریو مسایلو باندې خبرې وشولې. د افغانستان د دولت پالیسي دا ده چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره او په سیمه او افغانستان کې د ترهګرۍ د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د سیمې د هیوادونو په خاصه توګه د روسیې، هند او چین په شمول د بلاروس او آذربایجان یا د قفقاز د حوزې د هیوادونو همکاري هم جست.
بله.
په دغه بنا باندې د اطلاعاتي او امنیتي همکاري او پرتبات او د اقتصادي او ترانزيتي همکاري پرتبات په دې مجلس کې خبري وشولې.
بلاروس هیواد د پخوانی شوروي وخت رئیس په خپل زراعتي سکتور ماشینالات او شهرت لري. آیا د افغانستان دولت د حکومت طرح لري چې د ختیځ اروپا د هیواد زراعتي ټکنالوژي ترلاسه او د کرنیز سکتور د مسلکي کادرونو روزنه کې د دوی نه همکاري وغواړي؟
دقیقا نن د افغانستان د ملي امنیت سلاکار خاغلی محمد حنیف اتمر د بلاروس جمهوریت د اقتصاد د زراعت صنعت او د کرنې د وزیرانو سره ملاقات درلود. مشترک ملاقات په دې ملاقات کې پریکړه وشوله چې د اقتصادي ترانزیتي او زراعتي همکاریو د پراختیا لپاره به دواړه هیوادونه کمیسیونونه ولټاکي او دا کمیسیونونه به د افغانستان او بلاروس د خلیدنه وکړي. د کرنې د سکتور میکانیزه کول د افغانستان د دولت اساسي اولویت ده. نن د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د دوی د بلاروس جمهوریت د صنعت له یوې سترې فابریکې څخه هم لیدنه کړې وه او د هغوی د تولید پروسه یې له نږدې څارلې وه. بنان د زراعت د سکتور په میکانیزه کولو کې د دوی نقش خورا ارزښتمن ثابتېدلی شي او په دې اړه د افغانستان د لوی مشخص پیشنهادونه او د دوی له دولت سره شریک شوي دي. کمیسیونونه چې وټاکل شول هغوی به په دې باندې کار کوي. نو هو دا یو اولویت او د مشترک کار ساحه ده او د افغانستان دولت په دې برخه کې د بلاروس جمهوریت همکاری ته ضرورت
لري. بله غورځنګ صاحب د کومونظامي همکاریو یا راکړې ورټې موافقې د بلاروس سره د امکاني د خصوصا د اوایز واکونو د تجهیز او تکمیل په برخه کې د څه وړاندیزم شویونه؟
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاکار د بلاروس له جمهوریت څخه د امنیتي ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې مشخصې غوښتنې مطرح کړې دي. د موږ اعتقاد دا دی، زموږ باور دا دی چې د ترهګرۍ د خطراتو د مخنیوي لپاره او د ترهګرۍ د ځپلو لپاره ضرورت دی چې په افغانستان کې د افغانستان امنیتي ځواکونه هم تجهیز شي او هم محاربوي ظرفیتونه لوړ شي. په دې ارتباط د بلاروس هیواد علاقمندي او د همکارۍ لیوالتیا خودل شوی او ترلاسه شوی ده. په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان دولت د بلاروس له هیواد سره په دې ارتباط باندې په مشخصو برنامو او پروګرامونو باندې کار وکړي. نو بنان دا هم یو د هغه مسایلو څخه و چې په دې ملاقات کې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د بلاروس هیواد د ملي امنیت شورا د رئیس او د هغه هیواد د بهرنی چارو له وزیر سره درلودلې د امنیتی او اطلاعاتي همکاریو د پراختیا په خاطر باندې مشخص او مفصل او هر اړخیز بحثونه شوي دي. امیدوار یو چې د دې بحثونو نتیجه به په نږدې آینده کې ترلاسه شي.
او چې نشته پیخه با چای کی دکنار
مهمو خبرونو لندستا د افغانستان دفاع وزارت د تایید کړی چې د پاکستان پوز د جوړن د کرخه په وګړو کې پوزي تاسیسات جوړ کړی دی خو ویلي دي چې دوی په دې کار کوي چې پاکستانی ځواکونه په دې قاره کړی چې د جوړن د کرخه په وګړو کې پوزي تاسیسات جوړول بند کړی طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د وژل شوی ټکسي ډرایور کورنۍ په پاکستان کې د ناسرګند امریکایي چارواکو په خلاف حقوقي دعوا ثبت کړی ده په یمن کې د حکومتي ځواکونو او د حوثي یغلو ترمنځ جګړه په دویم ورځ هم روانه ده او تر اوسه پورې په دې کم تر کمه 8 وژل شوی دي حوثي یغیان چې ایران یې ملاتړ کوي د مریبا او شبوا په سیمې برید وکړو چې حکومت پلوه یغیانو په شا وتنبو په سوریه کې د حکومت مخالفه ډلې مشر چې د ملګرو ملتونو د سولې د خبرو په بهیر کې خپلې ډلې مشري کوله پرون د یکشنبې په ورځ استعفا وکړه د امریکا د جنوبی ایالت ټکساس په مرکز هیوستن او شاوخوا سیمو کې د سختو بارانونو وروسته سیلابونه راغلي دي په اسرائیل کې رپورټونه وایي چې پولیسو د دغه هیواد د صدر اعظم نتنیاهو د میرمن په خلاف د حکومتي پیسو نه د شخصي استفادې په وجه جنایي تورونه لګولي دي او د ایران حکومت ټولنیزو رسنیو ته د یو کال وخت ورکړی دی چې د ایرانیانو ډاټا یا معلومات د ایران ته انتقال کړي د ایران د سایبر سپیس وزارت پرون د اکشن بپورز امر وکړو چې د یو کال په موده کې د ایرانیانو ډیټا چې د هغوی سره ده د ایران حکومت ته وسپاري
ډیر محترم اوزین کو د تخنیکی معذر العمل امن د امریکا غږ آشنا رادیو د تاریخ پرونه موسیقي دغه مخکې شو غوښته معذر غواړو نن په کابل کې د تودوخه لوړه درجه نش او چې د 15 درجه ته پرشوي دا په جلال آباد کې تودوخه لوړه درجه 20 او چې د 30 درجه ته پرشوي دا په اسد آباد کې د تودوخه لوړه درجه 30 او چې د 40 دا په کندهار کې د تودوخه لوړه درجه 30 اتدیس او چې دا دويشتا په هرات کې د اوږدوړ درجه شپږ او چې دا اولس په مېمنه کې د اوږدوړ درجه یو دیس او چې دا اولس په زرنج کې د اوږدوړ درجه 20 او چې دا شپږشتا او په کندوز کې د اوږدوړ درجه 30 او چې دا دويشتا او په خوست کې نن د اوږدوړ درجه یو دیس او چې دا 20 درجه د سانتیګراد په حساب باندې څرګندل دا محترم ځنکو زمونږ د هم نن ساته سهارنۍ پښتو خبرونه پای ته رسیدلې ده د امریکا غږ آشنا رادیو د تاریخ خبرونه شروع کیږي تاسو کولی شئ چې موږ د دواړو پښتو خبرونه په انټرنیټ کې واورئ voa.pashto.com مخ ته پامان ورځ مو په خیر